افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لس ماشومان اته په یو ډول د جګړې قرباني شوې دي. د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو مرګونی کال و. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موسی اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ شمېر نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس باید ژر تر ژره د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې ځنډیدلی دی. وسوالو طالبانو د ارزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې او لسهاوو کسان د لارې دواړو خواوو ته منتظر پاته دي. او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړ چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشاو د هغوی مسؤلیت منلی و. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری پیل کړي. جان باس نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې یوه واقع بینانه بودیجه جوړه کړي، له امنیتي ادارو سره د هماهنګۍ پر اساس د انتخاباتو عملیاتي پلان جوړ کړي او د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي. او یې روزي جان باس لیکلي دوی د ستاینه کوي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان شوې او په دې ډول د نوې ولسي جرګې د کار پایل ته لاره خلاصه سوه. جان باس ویلي د افغانستان ولس د دې حق لري چې په شفاف ټاکنو کې خپل نوی جمهور رئیس وټاکي. د امریکا سفیر ویلي د دې بهیر ملاتړ کوي او د افغانستان د حکومت په افغانستان کې پر چارواکو یې غږ کړی چې افغانانو ته د دې امکان برابر کړي چې د خپلې رایې په مرسته خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل سوې وای، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې امنیتي ځواکونه باید د رای ورکوونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په ټول افغانستان کې 450 انتخاباتي مرکزونه لري. د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر 28 دي. د غزنی والی وایي که وسلوال طالبان اوربند ونکړي، د شپې عملیات چاپي او هوایی حمله به جاری وساتي. وحیدالله کریمزی ادعا کړې چې په وروستیو کې سلهاوو وسلوال چې بهرنیان هم پکې دي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. خو په غزنی کې یو شمېر خلکو د شپې د عملیاتو او چاپو پر ضد په اعتراض کې مکررن مظاهرې کړي دي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایی حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کیږي. وسوالو طالبانو د ارزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لار یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرانو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسوالو طالبانو خبرداري ورکړی چې پر دې لار د تګ راتګ نه کوي. په د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډیر مسافر د ترینکوټ شار د موټرو په اډه کې پاتې دي. یو موټر چلوونکی چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده د ازادي راډیو خبریال ته ویلي:
موږ مسافر یو، دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو، دوی د کور پخوا لار بنده ده، بس دلته په اډه کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کې چې دغه دوره کې د 12 متر مربع ځای نه دی، دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیره شته نه شایسته، ټول روژه هم نیولې ده.
د ارزګان د پولیسو مشر ویلي چې په ارزګان کې دا سړک مسون دی، خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه معلومات نه لري. په کندهار کې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان نن پر ټویټر لیکلی چې د هغو حملو دستور د ایران رژیم ورکړی و. خالد بن سلمان په ایران کې چارواکي تورن کړي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن له شیعه حوثي وسلوالو کار اخلي. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر خالد الجوبیر هم پر ټویټر لیکلی چې حوثي ملیشه د یمن د خلکو ضرورتونه او ګټې د ایران د ګټو قرباني کوي. ایران تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف نن تر غرمې مخکې تایید کړ چې د یمن په پلازمینه سنعا کې هوایی حمله کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي ډار لري چې ایران به ډېر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړل چې وایي د یو شمېر بهرنیو پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې مختلف نظرونه شته، خو دی وروستۍ پرېکړه کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې ایران به د خبرو غوښتنه ورڅخه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د وتلو سره د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي او دوی موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف په توکیو کې پرون د جاپان له چارواکو سره وکتل او پر امریکای تور پورې کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول کړکېچ زیاتوي. دوی وایي موږ باور لرو چې په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیچا په ګټه نه دی. ایران به د کړکېچ د زیاتولو کار نه کوي، خو موږ به بې له شکه د ځان دفاع کوو او خپل ملي امنیت ته د هر متوجه خطر ځواب به وایو. د امریکا متحده ایالات په تیر کال د ایران او نړیوالو له اټومي موافقې ووتل. د ایران او نړیوالو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه شوې وه. او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي دي. دواړو خوا ویلي چې لوړ رتبه چارواکي په دغو خبرو کې د ګډون لپاره استولي. دوی به هڅه وکړي چې په وینزویلا کې روان بحران د خبرو په مرسته حل کړي.
دوستانو خبرونه مولا زادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ په پاڼه زادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل او پاړه نور معلومات ولولئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لسو افغان ماشومانو اته یې په یو ډول نه یو ډول د جګړې قرباني شوي دي. د موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دې ښار هندوان او سکان سره له دې چې د ارجیت سنگ د تختونکو او وژونکو محاکمه غواړي د خپل ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. له کابل نه پرې ریپورت لرو. د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره طالبانو د عامو خلکو پر مخ تړلې ده چې دغلته مسافر په څه ستونزه کې دي. له سیمه په ریپورت واورو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په ګډه چمتو کیږي هم په همدې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لس ماشومانو اتې په یو ډول د جګړې قرباني شوي. د دې ادارې د ویاندې په خبره د ماشومانو په وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو درې کلن ستر کمپاین پیل کړی. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې ډېر لاملونه د وسلوالو طالبانو له امله دي، خو طالبان د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې.
علامه محمد هغه 14 کلن ماشوم چې د کابل په سره صلیب روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی نږدې 15 کاله وړاندې په ارغندې سیمه کې کله چې خپل کور ته نږدې یو غره ته تللی و د یو ماین په چاودنه کې یوه پښه یې پرې شوه. علامه محمد وایي د پیښې نه یوازې دا چې پښه یې ترې واخیسته، له رواني پلوه یې هم سخته صدمه ور ورسوله.
د اشرف غني انتخاباتو کې ماین خاورو لاندې پټ و نه ښکارېده. د ارغندې غره کې په وخت چې ما پښه ماین ولزوله زه چې راجګ شوم ټول وینې ویارې خواته او د دې سپینو ډي کیمرا وتلی و. مسې لږ لږ راکته کېدم بیا خلک راغلل. وروسته فکر کوم چې آینده کې او شهرونه جوړ شي.
د علامه محمد په شان زیات نور ماشومان هم شته چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړې قرباني شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د یوې تازه څېړنې له مخې په افغانستان کې د مشرانو په پرتله ماشومان زیات د جګړې، چاودنو او انتحاري حملو له ګواښونو سره مخ دي. په دغې څېړنه کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې د هرو لسو ماشومانو نه اته یې د جګړې، انتحاري حملو او چاودنو له امله په یو ډول فزیکي او روحي زیانمن شوي دي. همدارس له ماشومانو د ملاتړ ادارې موندنې ښیي چې 2018 او 2019 میلادي کلونه د افغان ماشومانو لپاره خونړي وو. د دغې ادارې د چارواکو په خبره په 2018 میلادي کال کې له 3000 زیات افغان ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه شمېر په 2018 میلادي کال کې نږدې 4000 ته رسېدلی. په همدې حال کې له ماشومانو نه د ملاتړ نړیوال ادارې د تاسیس په سلمه کلیزه کې د دغې ادارې مسؤلینو د ماشومانو پر وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو ستر کمپاین د پیل خبر ورکړ. په افغانستان کې د دغې ادارې ویانده مریم عطایی وایي دا کمپاین څلور عمده هدفونه لري. لومړی د جګړې په جریان کې د ماشومانو د ساتنې د پالیسۍ پلي کېدل، دویم ماشومان له خپلو حقونو خبرول، دریم د ښوونځیو د خوندیتوب د اعلامیې پلي کېدل چې هغه افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې لاسلیک کړی. موږ غواړو دغه پلي کړو. له ښوونځیو نه باید د پوځي او انتخاباتي بنسټ په توګه استفاده ونه شي، ځکه دا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. او څلورم له ماشومانو د ملاتړ د قانون پلي کول دي چې یوه میاشت وړاندې تصویب شو او اجرایوي بڼه خپلوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو څلور لسیزو راهیسې پکې جګړه روانه ده، چې دغه جګړه هر کال له ملکیانو قرباني اخلي. ماشومان د افغاني ټولنې یوه لویه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو په اساس چې د افغان دولت وسلوالو مخالفین تر ډیره د رواني جګړې عاملین دي. ډاکټران وایي ډیری هغه ماشومان چې په جګړه کې زیانمن شي وروسته له روحي او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان وي. په کابل کې د سره صلیب روغتون موظف ډاکټر شکر الله زیرک وایي
طبعاً هر کس چې معلول کیږي خپل راتلونکي تیاری ګوري او د هیڅ ډول روښنایي په اړه فکر نه کوي. ډیری روغتونونه دغو کسانو ته هیله مندي نه ورکوي چې ګواکې تاسو کولی شئ چې په خپلو پښو
ودرېږئ.
له ماشومانو د ملاتړ اداره له افغان حکومت غواړي چې د جګړې په لړ کې له ماشومانو ساتنه وکړي. دا اداره له نړیوالو اړوند بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین حساب ورکونې ته حاضر کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې تر ډیره د ماشومانو د تلفاتو عاملین طالبان بولي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی
عامل قربانیان اطفال خصوصا د موارد کې او ناشیه
د قربانی ماشومان او عاملین په تیر بیا هاغه چې د جګړې لامر قربانی شوی ترغر طالبان دي. تاسو ولیدل چې په پکتیا، خوست، کونړ او سو نور ولایتونو کې چې په دې وروستیو کې پکې پر لپسې چاودنې کیږي او په هغه کې ډېر قربانیان ماشومان
اطفال بود.
هم غوښتل د کورنیو چارو وزارت د دې ادا په تړاو د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شوو. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ویلي وو چې د جګړې په وخت کې هڅه کوي ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم وایي چې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانګړي ډول طالبان په یو شمېر برخو کې ملکیانو په تیره بیا ماشومانو ته په ځانګړو سپېڅلو ځایونو کې د انتحاري حملو او نورې ترهګریزې روزنې ورکوي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی والی روان کال په غزنی کې د وسلوال لپاره تر ټولو مرګونه کال بللې. دی وایي که وسلوال طالبان له جګړو لاس وانخلي همداسې به یې پر خلاف شپنی عملیات، چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. بل پلو ته دا هم ویل کیږي چې په شپنیو عملیاتو کې ډیر کله ولسی وګړي زیانمنېږي. په اړه یې حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویښې نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان ده؟ ستوره وجود نه لري چې کم یې شپه زیات تسلوی چې دا مخالفین په غزه کې منځنه دي کمو واقعا شون هغاړو بعد په هغه لار باندې ډېر تمرکز وکړو هغه لار تعقیب کو چې هغه صلح ته ورسوي هغه وقدی نور پیدا نکو ام جنگ ته تشویق نکو ولی دا د مو وختنه نه ده مو مجبوری ګدو ته تر څو په داس حرکت باندې لاس کړو مو مجبوری ده تر څو عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایت شورا منشي حمید الله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود، ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ.
اوس به راشو کابل ته. په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دې ښار هندو باور او سکان سره له دې چې د ارجیت سنگ د تختونکو او وژونکو محاکمه غواړي، د ځانونو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د کب په 14مه د کابل ښار په 14مه حوزه کې د ده له دوکان نه سړي تختونکو تختولی او بیا وژلی. د ارجیت سنگ مړی چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لاوارث په نوم د کابل د شهدا صالحین په هدیره کې دفن شوی و، د روان کال د ثور په 23مه پیژندل شوی او کورنۍ ته سپارل شوی. د نوموړي کورنۍ غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت نه د عدالت غوښتنه وکړه. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو چې د وژل شوي ارجیت سنگ د تره په غږ پیلېږي.
په کابل ښار کې د نامنیو سړي تختونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر او مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباعو په څیر پام وشي. دوبل له دوه دوه نیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو، هغه یې ټوټه ټوټه کړی و. پرون ما د هغه جنازه راواخیسته، خدای خبر چې تیزابې پرې شیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهېږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود پر 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچي کې لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچي کې د یونانی درملو د خرڅلاو دوکان درلود. د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. دی وایي له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 23مه د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بجن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسیب پذیر یو او ضرورت لرو یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي چې
یو یې د کابل ښار د دیارلسمې حوزې له مربوطاب څخه نیول شوی او بل هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیل شوی دی او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سوال شوی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. دارجیت سنگ د وژل کېدو پیخه لومړی نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیخې رامنځته شوې دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیرو ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونه ته دی د هیواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه مسافر او موټر چلوونکي چې د کندهار او روزګان ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې نن سهار رئیسی طالبانو د کندهار او روزګان ترمنځ لویه لاره د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. دغلته مسافر وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له طالبانو حکومت دواړو غواړي چې په خپلو کې دې په روان کړکېچ کې ولسي خلکو ته ستونزې نه پېښي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلي وایي وسلوالو طالبانو لومړی د یو لیک پاستولو ورته ګواښ کړی چې پر یاد لاره به تګ راتګ نه کوي او وروسته یې د یادې لارې په اوږدو کې د دې د موټرو مخه نیولې او بیرته یې اورزګان ته رستولې دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو یاد لاره د شاولي کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو له امله تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو له امله اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند د اورزګان او کندهار د لیلارې د موټرو په تمځای کې سره لمر ته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي، خو پر مخ یې لاره تړلې. د دې غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لاره دې ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو، دوی د کور پخوا لار بنده ده، بس دلته په دعاده کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د دولس متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لوړ دي چې نه سیره شته ده نه شی شته، ټولو روژه هم نیولې ده، بس په غټ مشکل وخته یوزي تیز دي.
زما نوم شاه محمد، زه د کندهار اوسېدونکی. دلته خو نه په دغه لار، دلته خو نه په دغه ولایت چې طالبانو لار بنده کړي نن پرېږدي، والله وروره لار نهشته، دغه مشکلات مې څه وکړو. خو دغه ستونزې بس دغه نیول د ترنافر جوړ ژم نیول د ورور د لمر ته ناست دغه ستونزې سوداګر مسلمانان وروره پښتون هم دا ورور د طالبانو څه مونږ دا غوښتنه د حکومت څه مونږ غوښتنه چې لاره ته لیکي.
روزګان یم زه ځما یرمن ته دا لار بنده کړې ده، دا لویه لار دي لکه موږ پر کومه ولاړ شو مش مسافر کو مش چسونو ګالار وای طالبان تړلې ده، طالبان نه لکی او بل
چارا ولار سو د ویان باچا کمانډان د شاولی کوټ پر لاده دغه باندې لار بند کړل، پر خلکو باندې لار بند کړل، نو طالبان ولار سره پر دې خو باندې لار بند کړل. نو باندې بس دغه مش ستونزې دي، ګم یو خو یو خو ته کچی بل خو بل خو ته کچی مش ته ما باندې دغه اریان پاتې چې مش سره کوم.
په دغه ولایت کې موټر چلوونکي او هټیوال به وای چې د یادې لارې په تړل کېدو سره زیات مالی زیان نور وشتیږي. دی وایي چې اوس هم لوی باربري موټرونه په لاره کې بند پاتې دي او مالونه هم پکې کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دغه هله ده چې موږ ته د لارې نصیب بندي ده، اوس مخکې په ټاټې موږ سر په درې زره کولی اوس په څلور زرو د هر شی پر بنډۍ سر په یوولس سوه اوس په دوه زره دی یا په اتلس سوه
د یو خطر سوالی و نمایندگی ته. نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر سره دا ودالاره چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت. نو دی دا چې ویل چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار بندو درغه ساته پوری چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت یې لکړی نه. نو اوس موږ مشران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د دوه بجو سره لار بند کړی در دا اوسه پوری نه د دیو خاصه کندهار طرف ته مت پریږدي نه د کندهار سره ترینکوټ طرف ته مت پریږدي.
زما نوم اسمت الله دی، زه ترباري موټروان یم، موټر چلوم. سهار لاړم چې نیمه لارې پورې لار بند وه، پنځه شپږ زره کال لار چیل مصرف سو لاړم، درو غذا پرې بورته وګرځېدم پرې نه شولم. هغه لمې دي چې موږ خواري کوو چیلو مصرف سي پرې مم نه ځي او سمې لارې مو لای موږ سمې لارې لسی
دي پر لارې ولاړ دي. ته ټول دنیا په خبرې است د کټه څنګه څخه ماښام د درو بجو څخه تللي د وایم پولیسوالي کې هلته وسلن ولاړ دي. تقریبا څلور لکه خلداري اواز په پیازو په پټاټو باندې چدریش په نوري پرتیر شکار خلاص
دا ورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وای چې د غلاره د ورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وای چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دی به پلټنی وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای ساحه مسئولیت خود گرفتیم، پسته ها ایجاد کردیم. ما دائما امرای از واقع همه هنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروی دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوی دولتی هیچ دار را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری در غراج من کوی چی یاد لار با دیرجر دخل گپر مخلاص کردی. حادثه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. اوس له والو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلې چې پکې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 پنځم په صافه واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې یې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
بل کندهار ولایت خبرې کوم. دغه د انتخابات پر مورد باندې چې دغه ماشاد د یو ورځې کارمندان ماشاد د اووه میاشت اته میاشتې چې ځانګړل شوي دي نیوورک، دغه د پخواني د کمیسیون کمیشنران وه که ویندویان وه، د اووه میاشت پر مور باندې په بانو باندې چېرې تللې یو سوال دی لس جواب او ار یو ورکوله. اوس بیا د خپلواک راغلی دی، خدای هم دا د نوې بانې کې نو اووه میاشت دی اته میاشت نو څومې وخت به دی پسکې وکړې یا دې لنډ دغسې ووایي چې نه یې ورکول خلکو ته پیسې، یا دې وره د چکه وخت یې معلوم کړي چې په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې موږ دغه پیسې ورکوو. دا خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي، روژه را روانه ده، دوی به دا نور انتخابات سره کم مخته یوسي. مننه. ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی چې مشتل کور یو په کدوس آباد کې دی رات نه سروې پاتې هیڅ کومک موږ ته نه دی رسېدلی، نه سرپنارلو هیڅ کومک دا نورو ماجورو ته که یو کم تعداد رسېدلی، یعنې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ انجینر نه دی راغلی، نه یو کومک را رسېدلی دی.
السلام علیکم. بلوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه سر په تما اسکین. بلوګر ولایت د ازر ولسوالۍ کې د دوه ژمي کې چې باران نه وري او اوبه ډېرې راځي چې په ازر ولسوالۍ باندې ټولې لارې بندې دي، او یو پل دا هغهم په یو سی یو اوبه باندې دا په بل ځای کې بوره وو چې هغه لار بیخي بند ده، بازارو ته بوره وو چې خلک دوکانداران ته ځان نړولي، باید اوبو ته یو پل جوړه شي او د اوبو ایسارې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو اسمسونه مونږ ته را رسیدلی دي. په دې لړ کې حنیفی لا بولان ویلی په افغانستان کې اوربند او سوله د وخت نه ده. نصرت الله د زابل نه وای چې 13 شاوخوا 10 بجې د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ په یو سیمه باندې د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي دواړه لوري باید لومړی د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره ور بند وکړي. او د یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی د په خپل پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونې په دې معنی دي چې امریکا او طالبان سولې ته نه دي نږدې شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری ونیسي. جامباس نن په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید مناسبه بودیجه وغواړي له امنیتي ادارو سره د همکارۍ له مخې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ کړي. د رای ورکوونکو د ثبت د پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي او وی روزي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات سپتمبر په 28 دی. په ارزګان کې موټر چلوونکي او مسافر ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو ټولو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د ارزګان او کندهار پر سړک دې سفر نه کوي. دغو کسانو ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو لاره په شاولی کوټ کې بنده کړې ده. خو په ارزګان کې د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې په ارزګان کې سړک مسعود دی. د کندهار چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر نن پر ټویټر لیکلی چې د ایران رژیم د حملو دستور ورکړی و او پر تهران یې تور پورې کړی چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن له شیعه حوثیانو د وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډېر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخه کړي. ټرمپ هغه رپورټونه هم رد کړي چې وایي د ده په خپله اداره کې پر نړیوالو پالیسیو اختلاف موجود دی. ټرمپ ویلي زه وروستۍ پریکړه کوم. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2015 میلادي کال له موافقې څخه د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي. محمد جواد ظریف پرون په جاپان کې له چارواکو سره وکتل او ویل چې د دوی له نظره د کړکیچ زیاتېدل د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. خو ویلي دي چې ایران به د هغو خطرونو په وړاندې چې د ایران د ملي امنیت ته ګواښ پېښوي له ځانه دفاع کوي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندیزو سپورتي خبرونو ته رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلند سره لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي ټیم سبا ایرلند ته روانېږي.
قرار سپارد ټیم ملي کرکټ افغانستان از اسکاټلند له طرف ایرلند سفر نه باید جهت انجام دادن د مسابقه در برابر ټیم ملي کرکټ ایرلند.
د نوموړي په وینا ټاکل شوی چې سبا نبی ساحل او راشد ارمان دو مشهور افغان کرکټران له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د مجيب زدران په ګډون دغه دوه افغان لوبغاړي د هند کرکټ په غوره لوبو کې لوبيږي. لیلن لوبډلې سره به افغان ملي لوبډله لومړی لوبه د روان میلادي میاشتې په 19مه او 2مه هغه به د همدې میاشتې په 6مه ترسره کیږي. د کاپسا د ورزش مسولین په دغه ولادت کې د ورزش له کوم امکاناتو سره ټکوي. د دغه ولادت د ورزش شامل ایسا صافی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کوم امکاناتو له وجې د دغه ولادت د ځوانانو علاقه مندي له ورزش سره کم سوي ده. نو موري وای چې په کاپسا کې نو ورزش او نو هم کوم جمنازیم شته. کاغلی صافی په دې اړه د مسولینو د پام غوښتنه کوي. او د لومړي ځل لپاره د اروپا په لیګ کې د ډبلیو آر آی سیستم نه د استفادې اجازه ورکړل شوه. د اروپا وروستۍ لیګ به د دوو ټیمونو ارسنال او چلسی ترمنځ وسی. یوفا تیر ورځ اعلان وکړ په لوبسار کې د اشتباهاتو د مخنیوي او د خپل لیګ د ترسره کولو لپاره اروپا تصمیم نیولی چې په ویډیو سیستم سره دغه لوبه وڅاري. د اروپا لیګ سیالي د جوزا په میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره کیږي.
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري مخکې دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د همدې انتخاباتو په اړه دی. ټاکل شوی وه چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې تقویتي بهیر پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د امنیتي دلایلو له کبله ځنډول شوی. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ له ځنډ پرته له امنیتي بنسټونو د دې مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور جزئیات به له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو. ورپسې ونیس پروګرامونه خپرېږي.
د روان مریض کال د سور شپږویشتمه د زماني جدول له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه، خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی، خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري، او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره مونږه د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي، او بالاخره مونږه د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو، یو جزر به له موږ سره شریک شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 3450 مرکزونه خلاص کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي، نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تقویتي ده. په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي، یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي، او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په وزر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې